رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام قدر من اوریدونکو د دوم خبری پختو خبرونه په پایل کې په موکې د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته
د کابل په نننی برید کې 15 تنه وژل شوی او 24 تنه ټپیان دي. ایران د یورانیمو د بډاینې خبرداري ورکړه ده او د ایران د تهدید د مخنیوي لپاره عراق ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سفر کړی ده.
قدر من اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته په رپورټونه کې دا هم اوري. ایران په 2015 کال کې د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د شوي اتومي قرارداد یو شمیر تعهدات د ځنډولو خبرداری ورکړې.
چې مکتبونه بند کړي وو، دا اوس مکتبونه خلاص شوي. ولې زیات خوشحاله دی او خفه مینه محبت ماشومان مکتبو ته روانې مکتبو ته دي.
په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوال کمیټې مشر وایي چې د می په 15 می په قطر کې طالبانو سره خبرې کړې دي. قدر من اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اوري. عذر ته زه نوشه باشنا او احمد شکیب دوست د دې سات پوره خبرونه وایي. د کابل ښار شهر نو سیمه کې لوی څارنوالۍ ته نږدې یو شمېر وسلوالو د کاونټر پارټ په بهرنۍ موسسې وسلوال برید کړی دی. د کورنیو چارو وزارت وایه نصرت رحیمي امریکا غږ ته ویلي د ملي پولیسو ځانګړو ځواکونو سیمه محاصره کړه. 15 تنه ټول حمله کوونکي ووژل. یو تن پولیس د خلکو د ژغورنې په عملیاتو کې وژل شوی دی. د عملیاتو په ترڅ کې د ملي پولیسو ځانګړو ځواکونو شاوخوا د 200 کارکوونکو او ملکي وګړو ژوند وژغوره. په پیښه کې د یوې میرمنې په شمول 4 تنه ملکي وګړي وژل شوي دي او 24 تنه نور ټپیان دي. په ټپیانو کې یو تن بهرنی هم شامل دی، خو تر اوسه معلومه نه ده چې دا بهرنی د کوم هیواد تابع دی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر کې لیکلي چې د افغان سولې روانو هڅو د هند ملاتړ نړیواله اجماع پیاوړی کوي. زلمی خلیلزاد پاکستان او قطر ته له سفرونو وروسته هند تللی او پرون بیرته له طالب مرکچیانو سره د خبرو په خاطر قطر ته ستون شوی دی. ټاکل شوی ده چې په دوحا کې له طالب استازو سره د زلمی خلیلزاد خبرې نن چهارشنبه هم دوام وکړي.
په افغانستان کې لدې چې د روغتیا سکتور په وروستیو کلونو کې ډیره وده کړې، خو لا هم په دغه برخه کې ګڼ شمیر ستونزې موجودې دي. د درملو ټیټ کیفیت او محدود امکانات ډیر خلک دې ته اړ ایستي دي چې له افغانستان نه بهر درملنې ته لاړ شي. په داسې حال کې د افغانستان یو شمیر اوسیدونکي د دواګانو د ټیټ کیفیت له امله اندېښنه لري چې د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد د بازارونو نه تا 10% دواګانې په قاچاقي بڼه واردېږي. د دغه وزارت وایند وحید الله مایار امریکا غږ ته وویل
ومریدل چې یو شمیر شرکتونه له هغو کمپنیو دواګانې واردوي چې د هیواد د عامې روغتیا وزارت هغه کمپنۍ نه دي پیژندلې. عامې روغتیا وزارت دغه کار د مخنیوي لپاره دغه شرکتونه ارزیابي کړل او شاوخوا 900 کورني او 114 بهرني شرکتونو څخه د فعالیت جواز واخیست.
عامې روغتیا وزارت دغه کار د مخنیوي لپاره دغه شرکتونه ارزیابي کړل.
د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د داعش له ماتې وروسته 8 تړل شوي ښوونځي بیرته پرانستل شوي دي. دا ښوونځي له 4 کلن ځنډ وروسته په داسې مهال پرانستل شوي چې د نږدې ټولو ښوونځیو ودانۍ ړنګې دي. د ننګرهار د پوهنې رئیس عبدالحسیب شینواري امریکا غږ ته وویل ځایی خلک هم خوشحاله دي چې بیرته خپلو سیمو ته ستانه شول او ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابره شوې ده.
د لاهور ښار امنیتي مقامات وایي نن سهار په دغه ښار کې د داتا دربار په نوم زیارت ته څیرمه چاودنه شوې ده چې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د پیښې ځای ته پلاټون کې ورسېدلي او په دې اړه یې تحقیقات پیل کړي دي. د پاکستان صدراعظم عمران خان او د پنجاب ایالتي چارواکو پیښه په کلکه غندلې ده. د پنجاب ایالت پولیس وایي د ځانمرګې برید کوونکي هدف د داتا دربار د زیارت امنیتي پولیس و. تر دې دمه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
راپورونه وایي چې اسلام ته په سپکاوي تورن مسیحي آسیا بیبي له پاکستان څخه کاناډا ته تللې ده. د آسیې مدافع وکیل ویلي چې معاکله یې کاناډا ته رسېدلې او پخپله هم له ویرې له پاکستان نه پښې سپکې کړي دي. آسیا بیبي اسلام ته د سپکاوي په تور په 2 کلونو بند محکومه شوې وه، خو تیر کال د پاکستان سترې محکمې ورته برات ورکړ. د سترې محکمې له دغې فیصلې وروسته په پاکستان کې یو شمېر توندلارو ډلو مظاهرې وکړې او د آسیا بیبي د اعدام غوښتنه وکړه. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هاند په خپل ټوټر کې لیکلی دی چې دا ښه خبره ده چې آسیا بیبي له پاکستان څخه وتلې ده.
د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو ناڅاپي سفر د عراق مرکز بغداد ته تللی دی. سفر په داسې یو حساس وخت کې کیږي چې د استخباراتي رپورټونو له مخې ایران تر خپل کنټرول لاندې اوبو ته د منځني واټن ویشتونکي بالستیک توغندي انتقال کړي دي. عراق ته د تللو په خاطر پامپیو جرمني ته خپل سفر لغوه کړ څو د عراق له صدراعظم سره د ایران د زیاتېدونکو فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. پامپیو وایي چې امریکا په هر ځای کې له خپلو ګټو دفاع کوي. امریکا د خلیج سمندرګي ته جنګي بیړۍ او پوځیان استولي څو د ایران لخوا د هر ډول خوځښت مخه ونیسي.
د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه د مولر پر راپور د کانګرس جنجال اوس هم دوام لري. جمهوری غوښتونکي او دیموکراتان موافقې ته نه دي رسیدلي چې د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین په اړه د ځانګړي پلټون کې د موندنو په اړه څه وکړي. په دې اړه نور تفصیل سید سلیمان شاه وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو د سناد مجلس رئیس او د جمهوری غوښتونکو د ګوند مخکښ غړی سناتور میچ میکانل د سه شنبې په ورځ وویل چې دیموکراتان به تل دا خبره کوله چې د روسیې او د جمهور ټرمپ د انتخاباتي کمپاین ترمنځ د 2018 میلادي کال په انتخاباتو کې پټې اړیکې موجود وې. خو د اف بی آی د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د تحقیقاتو په موندنو کې داسې څه نه ښکاري، ځکه نو باید دا دوسیه نوره وتړل شي. خو د استازو د مجلس رئیس میرمن نانسی پلوسی وای د روسیې د لاسوهنو د دسې د تړلو څرک هم تر سترګو کیږي نه. د کانګرس څو کمیټې لګیا دي او په دې اړه نور تحقیقات هم کوي. د دیموکرات ګوند ځینې مخکښ مشران وای چې جمهور رئیس ټرمپ د 2018 میلادي کال د جمهوری ریاست په انتخاباتي کمپاین کې داسې سرغړونې کړې دي چې باید مؤاخذه شي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
او دا هم وروستۍ خبر. ایرانی چارواکي وایي کډ نړۍ قدرتونه د 2015 کال د اټومي قرارداد لپاره په نوو اصلاحاتو سلاونی کې تهران به په شپېتو ورځو کې په لوړه پیمانه د یورانیم بډاینه پایل کی. لږ تر لږه یو کال کېږي چې د متحده ایالاتونو حکومت له دغه قرارداد نه په شا شوې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن په یوې تلویزیونی وینا کې وویل هیواد غوښتل چې له امریکا پرته له نورو هیوادونو سره په نوو اصلاحاتو مذاکره وکړي، خو د کار لپاره وضعیت ښه نه و. ایران د خپل تازه فیصلې په اړه د روسیې، چین، اروپایي ټولنې، فرانسې او جرمني چارواکو ته خبر ورکړی. د امریکا متحده ایالاتو د ایران د دغه اعلان په اړه تر اوسه کوم خبرګون نه دی ښودلی. دا د دې سات خبرونه چې تاسې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته. په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوال کمیټې مشر وایي چې د مې په 15 په قطر کې له طالبانو سره خبرې کړي او سربا د طالبانو تر کنټرول او نفوذ لاندې سیمو کې د دوی فعالیتونه له سره پیل شي. د دې کمیټې مشر وایي د اپریل 11 چې طالبانو د دې ادارې په فعالیتونو بندیزونه ولګول تر اوسه یې فعالیتونه بند دي. رحیم ګل ساروان په دې اړه رپورټ را لګلی.
له هغه وروسته چې طالبانو د سره صلیب په نړیوالې کمیټې د اپریل په 11 د دوی تر کنټرول او نفوذ لاندې سیمو کې په فعالیتونو بندیزونه ولګول، اوس دا اداره تمه لري چې ښایي ژر به یې فعالیتونه بیرته له سره پیل شي. په افغانستان کې د سره صلیب یا ای سی آر سی مشر خوان پیدرو شخر امریکا غک ته وویل چې درې ورځې وړاندې په دوحه کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره کتلی دي او هغوی ته د سره صلیب د خپلواکۍ ویلي. د شخر په وینا طالبانو یې پیغام اورېدلی او ښایي ژر به د سره صلیب فعالیتونه د دوی تر نفوذ لاندې سیمو کې پیل شي.
Hopefully the ban will be lifted.
تمالرو چې دا بندیزونه شر لمنځه یوړل سي. تر اوسه دا بندیزونه لا خپل ځای دی او دوی تصمیم نه دی بدل سوی.
The decision was not changed by them.
خو سره سری وای یو لس دفترونه او روغتیایي مرکزونه فعال دي. د سره سری دا چارواکي وای چې د جګړو لسیمو د جسدونو انتقال او لزندانیانو سره د هغوی د کورنۍ او د لیدنې لړۍ درېدلې ده.
The program which we implement
کوم پروگرام چې موږ د افغانستان میاشتې لپاره تطبیقو او د جګړو لسیمو د جنگیالیو اساکرو او د امنیتي سرتیرو د وژل سوو جسدونو انتقال د دوی کورنیو ته تر اوسه ځنډیدلې دي. تما د چجر بیرته پیل سي. لازم دا نه سره دا غوي د کورنیو د غړو د لیدنې پروگرام هم محدود سوی دي.
د مې د میاشتې اتمه د سره صلیب او سری میاشتې د نړیوال غورزنګ ورځ ده. دا ورځ د بشرپالنې د کړنو په ستاینه کې منځل کیږي. د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي چې په تیر یو کال کې د زندانیانو او د هغوی د کورنیو ترمنځ 3000 پیغامونه تبادله کړي دي. د دې ټولنې سیکرتر جنرال نیلا مبارز وایي چې نږدې 200 جسدونه هم د هغوی کورنیو ته انتقال کړي دي.
تامین انتقال اجساد د اجساد انتقال دوار لورو ته شوی. یو زره یو سل سوار لس جسدونه د دوی کورنیو ته انتقال شوی دي. 500 جسدونه د دولتي امنیتي ځواکونو پورې مربوط وو او 500 جسدونه مخالفینو پورې تړلی وو.
د بشرپالنې د کړنو د ستاینې او د سره صلیب د غورزنګ دا ورځ په داس حال کې منځل کیږي چې افغانستان لا هم سخته جګړه ځپي او په همدې ورځ د ښکېلو جنگي غاړو وغوښتل شول چې جګړه ودروي او نور خلک قرباني نه کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. په داسې حال کې چې له افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د سور پوځ د وتلو څخه کال 1.5 کاله پوره کیږي، د یو نوي مستند فلم نه چې په دې مناسبت خپور شوی دی دا حقیقت څرګندیږي چې په افغانستان باندې د نظامي برید په نتیجه کې د روسیې په ټولنه کې ډیر ژور اختلافات رامنځته شول. په موقعی د مسکو نه د امریکا غږ د خبریال رپورټ ته چې خلاصه یې سید سلیمان شاه تاسو ولی
د افغانستان په 9 کلن جنگ کې د پخوانی شوروي اتحاد برابر 15,000 عسکر وژل شو او انتر نن ورځې پورې د دغه جنگ په اړه د روسیې په ټولنه کې ګرم ګرم بحثونه روان دي. نوی مستند فلم چې له افغانستان نه تلل تر عنوان لاندې د روسیې د فلمونو پیژندل شوي ډایرکټر پاول لونګین لیکلی دی، ټاکل شوی ده چې د مې په 10مه د جمعې پورې خپور شي. د افغانستان د جنگ له پیل کېدو نیولې ان تر پای پورې پېښې پکې ذکر شوي دي. د روسانو ترمنځ یو لړ تازه جنجالونه او شخړې هم راپورته شوي دي. فلم ساز پاول لونګین وای غوښتلې چې د جنگ په ضد فلم جوړ کړي او د شوروي اتحاد او افغانانو ترمنځ د دغه بې هدفه نه سنجول شوي او بې رحمانه جنگ په باب خپل نظر د روسیې له ولس سره شریک کړي. هغه نه یوازې دا چې د دغه خونړي جنگ زاړه زخمونه راوسپړېدل، په عین وخت کې په ټولنه کې موجود اختلافات هم رابرسیره کړي دي. پاول لونګین امریکا غږ ته وویل دغه ناسور زخمونه تر اوسه نه دي ښه شوي. د خلکو په ذهن کې هماغه شان پراته دي چې بالاخره د هغوی په ذهنونو کې تخریبیږي. ځینو روسي سیاستپوهانو د سور پوځ د پخوانیو عسکرو د خدماتو ادارو او سیاسي فعالانو د افغانستان نه تلل فلم جوړونکي سخت ټکولی او ډېر تند انتقادونه یې پرې کړي دي. فلم ساز ایګور لونګین په خپل دې فلم کې په ډېر بې باکانه انداز د افغانستان د مجاهدینو او د پخواني شوروي اتحاد د عسکرو ترمنځ د جنگ صحنې ترسیم کړي دي او هم د نظامی عملیاتو په دوران کې د روسی عسکرو لخوا د ولسی خلکو د شتمنۍ د تالا کولو او د نشې په حالت کې د روسیې د عسکرو ترمنځ د نښتو او خوډب صحنې ښکل کړي دي. خو په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د 14مې اردو یو عسکر چې خپل ځانې نورات ترګرګوریان په نوم معرفي کړه د دغه فلم د محتویاتو په باب خپل نظر داسې څرګند کړ: دا شیان زموږ د ځوانانو سپکاوی او توهین دی. تعلیم یافته خلکو د خپل ملت د خدمت په روحیه سنبالو او په افغانستان کې وجنګېدل. د پریزیډنټ نیوز پیپر په نوم د یوې ورځپاڼې مسؤل مدیر سرګي کامکوف هم په دې اړه خپل نظر څرګند کړ او ویل هغه څه چې په دغه فلم کې ښودل کیږي رښتیا نه دي. زمونږ عسکر نه لوټمارانو او نه شرابیانو، د یوې با ډسپلینه او منظمې اردو عسکرو. مخالفان د دې مستند فلم جوړونکي د لویدیځو قدرتونو جاسوس بلي او پر کرملین غږ کړی چې د کار جواز یې فسخ کړي. خو د فلم جوړونکي د مخالفانو د انتقادونو او نیوکو په ځواب کې وایي ځینې خلک چې د شوروي ذهن او سوچ څښتنان دي د روسیې د ټولنې په باب د هر ډول واقعیت بیانول غداری ګڼي. داسې فکر کوي چې ګواه کې ما داسې نظامي رازونه افشا کړي دي چې باید له خپلو ځوانانو او خارجیانو نه حتما پټ وساتو. ځینې روسان په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د جنګ او په موجوده وخت کې په خارج کې د کرملین د پوځي عملیاتو ترمنځ مشابهت ویني. د دې فلم مخالفان د دغه حقیقت له منلو نه انکار کوي او دا خبره کوي چې کرملین په نور هیوادونو کې د هغوی په وینا امپریالیستي عزائم او پلانونه نه لري. د کرملین طرفدار سرګي کامکوف هم دغه خبره نه مني چې روسیا امپریالیستي عزائم او نقشې لري. روسیا هیڅکله هم یو اشغالګر او متجاوز قدرت نه و، نه له چا سره په نظامي تلفون کې برخه اخلي او نه د خپلې خاورې د توسعه او پراختیا په لټه کې ده. فلم ساز پاول لونګین د ناقدانو په ځواب کې وایي چې هیڅکله هم موږ اخلاقي نقطه نظر د خپل ټولنې د کړو وړو ارزیابي نه ده کړې. په دې خبره باندې موږ باور کوو چې روسیا تل حق په جانبي، خو ځینو خلکو چې په شخصي توګه دا فلم له خپرېدو نه مخکې په نندارتون کې لیدلی وایي چې دا فلم روسانو ته یوه ښه موقع او فرصت په لاس ورکوي چې د خپل وجدان په رڼا کې د ټولنې د افرادو کړو وړو ارزیابي کړي او په خپل ګریوانه کې سرونه ښکته کړي. د افغانستان هغه کلن جنگ چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت پخواني مشاور برزنسکي د روسیې د ویتنام نوم ورکړی په زرهاو خلکو کې وژل شو، خو د روسیې مشرانو به تل خپل عسکر قهرمانان بلل. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زموږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. د امریکایي وزارت وایي چې لا هم د افغانستان په بازارونو کې شاوخوا 10% قاچاقي دواګانې خرڅېږي. دغه وزارت وایي چې په تیر یو کال کې لا هم د عمله 900 داخلي او بهرني شرکتونه له دې عمله تړلې دي چې دغه دواګانې خرڅولي. لیمینیازی له کابل په همدې اکله رپورټ را لېږلی دی.
په افغانستان کې سره له دې چې د روغتیا سکتور په وروستیو کلونو کې ډیره وده کړې ده، خو لا هم په دغه برخه کې ګډ شمیر ستونزې موجودې دي. د درملو ټیټ کیفیت او محدود امکانات ډیری خلک دې ته اړ کړي چې له افغانستانه بهر درملنې ته ولاړ شي. د کابل ښار اوسیدونکي پښتني امریکا غږ ته وویل چې په افغانستان کې د دواګانو کیفیت ډیر ښه نه دی او ډاکټران هم ناروغانو ته په پنډونو دواګانې ورکوي چې د روغتیا پر ځای ډیری وخت د ناروغۍ د زیاتوالي لامل ګرځي.
زه فکر کوم تر کومه چې موږ دواګانې استعمالو په افغانستان کې د دوا کیفیت دومره لوړ نه دی. کله چې ډاکټر ته ورشي ډیره زیاته دوا ورکوي مریض ته، نو هغه څه چې باید د تاثیر وکړي تاثیر نه کوي، او شاید په دې خاطر هم ډیره ورکوي چې هغه دوا بې کیفیته وي. دوی فکر کوي چې زه یو نه یوه به تاثیر پرې وکړي، نو هغه دوا تجاران چې له خارج نه دوا واردوي هغوی هم د دوا کیفیت ته پام نه کوي، مقصد خپل تجارت روانوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان یو شمېر اوسیدونکي د دواګانو د ټیټ کیفیت له امله اندېښنه لري، د عام روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان په بازارونو کې 10% دواګانې په قاچاقي بڼه واردېږي. د دغه وزارت ویاند وحید الله مایر امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان د بازارونو د 10% د اړتیا وړ دوا د قاچاق له لارې تامینېږي چې په لابراتوارونو کې هم نه ټیسټ کیږي. ښاغلي مایر وویل د عام روغتیا وزارت د دوا د بازارونو د قانوني کولو لپاره په تیر یو کال کې 900 بهرني او کورني هغه شرکتونه تړلي چې بې کیفیته دوای واردوله.
دیدم که یک شرکت های هست که دوای از کمپانی های وارد میکنه که در او کشور هست.
و مریدل چی یو شمیر شرکتونه لحق و کمپانی و دواگانی واردوی چی ده هواد ده امی روختی ها وزارت هغه کمپانی ندی پیجندلی. هغه دوای واز ده افغانستان نپار جوڑه ده او افغانستان تا وارده ده او خلکو پلوڑه بای اخیسته ده. امی روختی ها وزارت ده کار ده مخنیوی لپاره ده شرکتون نرزه بیکرل او شاو خواته سو کورنی او یو سلو سوار لس بهرین شرکتونو څخه د فعالیت جواز واخیست.
شرکت خارجی جوازشان سلب شو، جوازشان گرفته شد.
په کابل ښار کې د دواګانو یو کاروباری هم دا منی چې ډېرې درملتونونه په قاچاقي ډول دوا واردوي.
دا خپل یو جرم ده. نو زه وسان دواخانو ته چې ورسې کدرته چې دریم نمبر دوا د وختم درکې یو وشته، نو یو قسم دوا د نوم به واخلم رکی کغه اګمنټین او شپکس مراوته لید اګمنټین سړی مریض هغه اکثر وخت موږ ډاکټران سره ټکی چې موږ نقصه چاته ورکو هغه ولی نه خکې کی هغه بیا ډاکټران وایي دوايي به کیفیت ده.
په افغانستان کې د دواګانو د بازار ارزښت یو میلیارد ډالر ته رسیدي. د عامې روغتیا وزارت هڅه کوي چې په دغه برخه کې کورني تولیداتو ته وده ورکړي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې دا مهال سلویښت کورني شرکتونه فعالیت کوي چې شل ډوله دوایي محصولات جوړوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. ایران نن له هغه اتمی قرارداد نه د وتلو خبرداري ورکړ چې په 2015 کال کې د نړۍ له قدرتونو سره لاسلیک شوی دی. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی خپل ملت ته په تلویزیونی وینا کې وویل که د نړۍ یو شمیر پیاوړي هیوادونه د شپېتو ورځو په موده کې د ښو شرایطو سره د خبرو مې سره نشي، هیواد یو لړ اقدامات کوي. نور حال د سمیع الله جلال زینه په رپورټ کې اورو.
د کندهار په شمال کې د خاکریز ولسوالۍ د دې ولایت له ګڼمیشته ولسوالیو څخه بلل کیږي چې له کندهار ښار سره لار له تیرې یوې میاشتې راهیسې تړل سوې ده. ځایي امنیتي مقامات وایي چې د خاکریز کندهار لویه لاره د دولت د وسلوالو مخالفینو له لورې د ټرافیکو پر مخ تړل سوې ده، خو ځینې نورې هغه پرۍ لارې چې دغې ولسوالۍ ته غځېدلي د ماینو د ګواښ په وجه د امنیتي قواو له لورې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره تړل سوي دي. د خاکریز ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د روژې په میاشت کې د یادې لارې تړل کېدو له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او په سیمه کې د خوراکي توکو د کمښت په وجه یو بحران د رامنځته کېدو په حال کې دي. د خاکریز ولسوالۍ اوسیدونکي زیاتوي چې په سیمه کې د خوراکي توکو د کمښت تر څنګ ځینې ناروغان هم په سیمه کې بند پاتې دي او روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی ناشونی دي. د کندهار د دې لوی ولسوالۍ اوسیدونکي له امنیتي مسؤلینو څخه غواړي چې د خاکریز کندهار د لوی لارې خلاصون ته دې پام زیات کړي.
دغه د ډالر بند سوی دی چې کاروبار نسته، پر مخ باندې ناستې خلک هلته ما خلک چې دوستان لري قریبان لري مریضان یې پرادښتو پر هلته پر غذایو باندې دغه ته غواړي چې دغه مسلمانان چې دا لارې لسې روژې ته خپلې ضرورتونه شیان ویسي خپل یو کار وکړي.
بلې خوا ته د کندهار امنیتي مقامات وایي چې د لارې د خلاصون هڅې پیل کړي دي. د کندهار د والی ویاند عزیز احمد عزیزی آشنا راډیو ته ویل چې د دولت وسلوالو مخالفینو د لوی لارو پر سر په ګڼ شمیر کې ماینونه ځای پر ځای کړي چې د پاکولو لپاره یې افغان ځواکونو له تیرې اونۍ راهیسې عملیات پیل کړي. نوموړي په دې اړه داسې وویل:
کومې لارې چې خاکریز ولسوالۍ ته پرې لارې چې تللې دي، عمومي لاره خو د وسلوالو مخالفینو لخوا بنده ده. بدبختانه چې پرې لارو هم وسلوالو مخالفینو ماینونه ځای پر ځای کړي دي. زموږ امنیتي ځواکونه په همدې خاطر پر یو شمېر لارو اوسېدونکو ته اجازه نه ورکوي چې هلته ماینونه ځای پر ځای شوي دي. خدای مه کړه چې بیا ورباندې انفجار ونه کړي او ورته زیان ونه رسېږي. امنیتي ځواکونه پوره هڅه کوي څومره چې ژر کېږي دا لاره د عامو اوسېدونکو پر مخ باندې خلاصه کړي.
د کندهار په شمالي ولسوالیو کې امنیتي پیښې تر پخوا زیاتې سوې دي، خو د لویو لارو بندېدو یې د عامو خلکو ژوند له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. خپل وسلوالو طالبانو د کندهار خاکریز د لارې د تړل کېدو په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
قدر من اوریدونکو، د کندهار د خاکریز ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د کندهار د ښار سره د دغې ولسوالۍ د لارې د تړل کېدو له امله د ډېرو ستونزو سره مخ دي. چې تاسې په هکله د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال عزیز الله پوپل رپورټ واورید. او سم پام وکړئ د ایران نه رپورټ ته. ایران نن له هغه اتمی قرارداد نه د وتلو خبرداری ورکړ چې په 2015 کال کې د نړۍ له قدرتونو سره لاسلیک شوی دی. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی خپل ملت ته په تلویزیونی وینا کې وویل که د نړۍ یو شمیر پیاوړي هیوادونه د شپېتو ورځو په موده کې د ښو شرایطو سره د خبرو مېز ته رانشي، هیواد یو لړ اقدامات کوي. نور حال د سمیع الله جلال زینه په رپورټ کې اورو.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د چهارشنبه په ورځ وویل هیواد به اضافي غنی شوي یورانیم او درنې اوبه وساتي. ښاغلي روحانی د خپل اټومي قرارداد د نویو شرایطو لپاره شپېته ورځې وخت وټاکه. نوموړي وویل که دا ټاکل شوی وخت د ښو شرایطو له منځته راتلو پرته تیر شي، نو ایران به د یورانیمو غني کول په لوړه درجه پیل کړي.
د ایران د اسلامي جمهوریت د نن ورځې اصلي اقدام د دوو اقداماتو درول دي. موږ به د دوو شیانو پلورل بند کړو. موږ به له نن ورځې وروسته نه خپل غني شوي یورانیم او نه هم درنې اوبه وپلورو.
هغه وویل که پنځه هیوادونه بریتانیا، فرانسه، جرمنی، روسیه او چین د شپېتو ورځو په موده کې د خبرو میز سره نه شي، هیواد به یو لړ اقدامات وکړي.
اگر اونها پای میزه مذاکره
که پنځه هیوادونه د خبرو میز ته راشي او موږ له هغوی سره دې نتیجې ته ورسیږو چې زموږ اصلي منافع په ځانګړې توګه د تیلو خرڅلاو او بانکي اړیکې ترسره شي، نو بیرته به د پیل پړاو ته ستانه شو.
د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف چې په مسکو کې دی وویل ایران اوس دا مناسبه ګڼي چې د ایران د معاهدې قرارداد یو شمېر تعهدات مات کړي.
کوم اقدامات چې د امریکا په تیر یو کال او همدارنګه د ایران له اټومي قرارداد مخکې وروسته کړي دي، روښانه ده چې هغوی د دې موافقې تخریب غوښته. ایران د امریکا د دې سیاست په مقابل کې د ستراتیژیک صبر څخه کار اخیستی، خو له بده مرغه اروپایي ټولنې او نورو هیوادونو دا توان نه درلود چې د امریکا د فشارونو په وړاندې ودرېږي.
بلخوا د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د سه شنبې په ورځ جرمني ته خپل پلان شوی سفر لغوه کړ او په ناڅابي توګه بغداد ته ولاړ، څو د عراق له لومړي وزیر عدیل عبدالله مهدي سره د ایران د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړي.
امریکا به هر وخت او په هر ځای کې د خپلو ګټو څخه دفاع وکړي. موږ هر وخت غواړو متيقن واوسو چې د ځواک جوړښت لرو او باور لرو چې هدف ته ځان رسولی شو. بنان زما سفر او د دفاع وزارت اقدامات او هغه پیغام چې موږ ایرانیانو ته ورکړی، هیله من یم موږ داسې یوه موقف کې راولي چې مخه یې ونیسو. ایرانیان باید د امریکا پر ګټو د برید په اړه دوه ځله فکر وکړي.
د امریکا حکومت جدي هڅه کوي څو پر ایران د نړیوالو فشارونو په زیاتولو سره دا هیواد د ترهګرو ډلو د تمویل او د بالستیک توغندیو د پروګرام په شمول چې امریکا ګواښي د خپل رفتار بدلولو ته مجبور کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وروسته له عراق ته ناڅاپي سفر وکړ چې استخباراتي راپورونو څرګنده کړه چې ایران په خپل اوبو کې د بیړۍ په مرسته لنډ واټن ویشتونکي توغندي لیږولې دي. له دې وړاندې د امریکا مرکزي قمندانۍ خلیج ته د یوې الوتکې په مرسته بیړۍ او څو نورې جنګي کښتیو د استولو خبر ورکړی دی. امریکا د ایران د وروستیو اقداماتو په غبرګون تیره میاشت د هیواد د سپای پاسداران ډله د تروریستي ګروپونو په لیست کې شامله کړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ننګرهار په نهو ولسوالیو کې خزینه ښوونکي او له 12 ټولګي فارغ نجونې نشته. چارواکي وایي کلتوري محدودیتونه او د خزینه ښوونکو او تعمیرونو نشتوالی لاملونه دي. خبریال زبیح الله غزی د ننګرهار د لالپورې ولسوالۍ ته ورغلی. اول ته یې د نجونو د سلیسې کې له زده کوونکو سره خبرې کړي چې خزینه ښوونکي او 12 ټولګي پکې نشته.
د ننګرهار لالپوره کې د یوې تازه امن شوې سیمې چکنور مکتبې نجونې د دې لیسې جنکۍ تر اوسه نه هم ټولګي ته رسېدلي چې عمرونه ډیریږي نو سنفونه په تشیدو شي. لشلی دلو چپلکو سره خوانځي ته تګي د لیوانۍ مینې ثبوت دی. خوایي نه تعمیر لري او نه خزینه ښوونکي، ځکه چې غټې شي نو د کال کېږي.
لور کوټی دی دغه تاویل خانه ده او کتاب خانه ده او خزینه ښوونکي موږ ته مقرر شي او راشي. تر اوسه پورې دې ځینه لا څوک فارغه شوي نه ده. 12 نه زه غواړم چې 12 نه فارغه شم، خپل شاګردان خپل همزولان خپل ملګرو ته زه سبقونه مازه زده کړم.
د جنکو د خوانځي هیڅ تدریسي خونې نه لري. موسم باراني شو او انجونی لاړې. د لالپوري ولسوالۍ په 1900 خوانځیو کې لد وې تعمیر لري. د جنکو درې لیسې شته خو نه خزینه ښوونکي لري او نه تر اوسه کوم جنې له 12 فارغه شوي.
ټول مسؤلونه دي جوړ شوي، خزینه ښوونکي ورته مقرر شوي نه دي. نو که چېرته دغه وشي او دغه مشکلات او ستونزو ته د حل لاره پیدا شي، نو خامخا خلک هغه ته تشویقیږي او راځي خپل اولادونه په مکتب کې داخلوي. دغه و چې کوم تدریسي بهیر روان دی که دغه سلسله په همدغه رقم باندې روان وي، کېدای شي چې د دې نه کم شي. زیاتوالی ونه کی.
د ننګرهار د پوهنې اداره وایي سږنې کال به په لالپوره کې 200 ښوونځیو ته نوې ودانۍ آبادې کی. چارواکي وایي د دې ولایت په 9 ولسوالیو کې هیڅ خزینه ښوونکي نشته او نه پکې له 12 ټولګي نه فارغین جونې.
ننګرهار نه په خوشا کې ولسوالۍ چې اغالته نه خزینه ښوونکي شته او نه د 12 ټولګي نه جونې فارغان شته. مونږ تام هیله مندې پیدا شوې چې په ولسوالیو کې چې خزینه ښوونکي نه وي او خزینه زده کوونکي نه وي تر دې وروسته به د پوهنې ریاست د پاملرنې په مرکز کې قرار ولري.
قدر من اوریدونکو دومنیم ساعت خبری خبرونه په همدې پای ته رسیده. در راتلونکي خدای ملشي.